خودش پذیرفته نشده است.
السلام علیکم د ازادې رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدر من اوریدونکو د خبرونه د ازادې په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره اوسېږم. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکنوال په 2020 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایان وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلي او لا هم په پلازمېنه دوشنبه کې د سفارت واګې د پرزیدلې جمهوري نظام د سفیر په لاس کې دي. بلخوا له 2020 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، تاجکستان له افغانستان سره د خپل سرحد امنیت ته بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په دې وروستیو کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې زیات شوي او تېره اونۍ یو جګپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړې. لیو څوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیه ته ورسید. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوارلس به د دې سفر پر مهال د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ییزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیې وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوارلس امریکایی دی. نوموړی په تېره مې میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هنګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګېدلې اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 کسان لا هم تري تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې، خو د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی پچپوکی دی پروگرام تستاسو هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ڈی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو د ډزو مشکوکې موضوع ته ځانګړې ده. سپینې ماڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکنوال دی. ان بی سی شبکې راپور ورکړی چې لکنوال لس کاله د پرزیدلې جمهوري نظام په پوځ کې د امریکایي ځواکونو البته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې د وروسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکنوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. له دې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی له خغلی سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی ګرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکه هله تکل صاحب تاسو ته تاسو امکرانو تاسو تاسو د نړیوالو طریقه ټول هغه افغانان زموږ غاټ او سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډېر تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورید د دې خوښی نسولو او خصوصا چې خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر سنې کې ویل سي نو د زړه یې نکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې، نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر دې د خیر سره قبول شي د ځان خفادي او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځ راغلی ده او ټول خلک د ځان خفادي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي
اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوی ټریټ شوي، د دوی په اړه به داس تصمیم نوی نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ایس سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه کچې د مثلا د اسایلم لپاره دي یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال لپاره په ټاکو درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونه ورکړي دي د اسایلم په خاطر دي کار نه بری روز نه ورسي، اگر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لدی اوس هم کولای شي اسایلم غوښتن لیکونه ودیږي ادارې ته. یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې لري اداره چې د دې خلکو د دیوارانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. دغه ځات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکونو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیسي او هغوی راولل شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاکو درولې ده او دا همدا غبطرین تاوان به همدا یې دوست پر درا لیکن نور کوم د سنس کالج مثلا دوی د کیزونه رات کی رات به په کوسرات کی کولای شي دوی مثلا د پولیسو هغه انویسټیګیشن اداري چې دی وی د کوم خاص کاس پاره یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي یوازې د دن پکې راځي
سمسور صاحب لدې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې مونږ ولیدل ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي هغه په یو عصبي حالت کې دی بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله خلکو فکر کوئ چې دا پیښه لږ فوق العاده ده دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي
بالکل هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هېڅ چا ته نه دي ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده آیا دا تروریزم ده آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده آیا دا کوم بل داسې حالات چې انتقامی حالت درلود تر اوسه پورې هېڅ شی واضح نه دي نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل درته چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه چې زیاته مشهوره شوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنگټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي هلته ټرمپ ګمارلې دي د امنیت په خاطر باندې له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسیږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دایم واوسیږي نو حتی قرارو په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم ډیجیته راشي نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړ په رسنیو کې نو بیا هم امکان دی ولدي تابان د به هم ویریږي دا 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 یوازنۍ پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړ شوي دي تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي نو دا پیښه باید دومره مې انعکاس نه وای کړلې په څومره دوی انعکاس ورته پر سنای کې
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیاده په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي ډېر زیاته مننه سمسور صاحب له تاسو نه بیا هم راځو تاسو ته نور سوالونه هم نورې پوښتنې هم شته په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو خو اوس ورځو اتمر صاحب ته اتمر صاحب ستاسو له نظره تاسو واورېدل د سمسور صاحب خبرې مو واورېدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی له دې خبر شوی او ومو لیدل د امنیتي نظره اتمر صاحب ستاسو په نظر دا له کڼوال څوک کیدلی شي فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی که و نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهنی ناروغ وي شخړه به کړی وي. د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې به ځواب پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، تاسو قهرمان میلمه ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکی لري. لومړی موږ باید منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات څه ښیي، یعنې د پولیسو تحقیقات څه شی دی. لیکن په هر صورت دا یو واقع دی چې پیښ شوی او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی. اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نو، د دې پیښې نور آباد معلوم شي او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال رحمان الله لکنوال دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې په شکنجو کې په اعدامونو کې امریکایانو سره یا د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. موږ د دې پیښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه کې.
اتمر صاحب، اتمر صاحب، تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه، او تاسو وایئ چې دا پیښې په سر سترګو لیدلې وي، همدا؟
ګور بله بله، زما هدف دا دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنی دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته پې برید کړی. نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکه‌ای کار دی، د ترهګرۍ سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د غرب د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې وو او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ او هم دغسې یو حالت کې موږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکه‌ای نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکه‌ای کار وي، شبکه‌ای عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل، د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې په دې کې زما باور دا شدای چې خپل امریکایان خپل غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی خپل حریفان په دې ګواښلي دي او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتو نه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس موږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اورېدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اکبر صاحب خبرو کې تاسو واوریدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی د دې ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی وو. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري وو. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطعې یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم وو پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلوده د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتا طالبانو. دا دوه خبرې یادونه ضروری وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی یاست او موږ سره خبرې کوي. یو بل مسلم چې غواړم تاسو خبرې پی وکي اتمر صاحب دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي او دا مسله هم پیښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګوري، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوردلی دي لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېده، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستۍ کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل او په ځینې هېوادونو کې اروپایي هېوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسو دغه مهاجر زیاتي دومره په دغه سکیل باندې تاسو مه منئ. ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي او دا یو اندېښنه اوس دی. خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو، د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید وایي چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولای چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله دی او هغه دوی خپله، ځکه چې امریکا په هر هېواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزې نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکاران و یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغه څه شو، لیکن افغانستان کې یوه مسله چې موږ ازان افغان لکه فکر تاسې ټول افغانان په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی نه امریکایان سره کار کړی و د دوی سره کوم اسناد درلود یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې د سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دي. حتی شناخته کسان موږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل، او دوی ویلې چې موږ پیسې ورکړې او دغې کمپنیګانو ته موږ لاړو. نو دا خبره کله چې موږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه سته ورشي نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه دی اخیستی، دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې هم ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدلی شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډېره ښایي یوه ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو ساعت مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه، او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې مانۍ مخې ته د پرونۍ پیښې د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټوله خپه شوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای شي فامیلی مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو توریستي موضوع به نه وي، څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل.
یعنی تاسو وایئ چې کدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوي چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوشون کې خلک دي او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره کړی ده دی ټول دا شان په نظر کې نیسی نو د دې څه ویلای سم چې بلې هم دغه سی به وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پیخی ورسته په غزای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جامع عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم ز مطمئن يم چې نور افغانانم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع ته خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده کومک مو کړی دی نو ټول چې هم دلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلی دي زه مطمئن يم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو زه مطمئن يم ډیر خپه شوی
نو لدې ورسته به څه کیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندېږي یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې سیمه د رسنوی د خوا څخه واوریدل او هغه سیمه په رسنوی کې ولیدل د یو سیاس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا هغه خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودرېدلی وي نو دا شی خو مو ولیدی خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
د پرزیدنت جمهوری نظام د ملي اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې او په دې مرکه کې سپینې مانۍ ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب د پښتون صاحب خبرو کې مو واورېدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي. په رښتیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب په خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگتن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لرې ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچې اندېښنه ده؟
خبر دی کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکټ کوي ده په ټولو باندې، یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي ده. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلق دې ځات خفادي په دې باندې یو خو هر کله یو خو موږ څوک چې به هر ژوند کې هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبت خبرې واوري، که چې کله یو منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې یو افکشن مونږ لدی یو تاثیر هم پیونه کې بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د ځات واقع سوی ده په والره مغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته منځ دي یا اروپا ته پتا کې لاره کې دي، د ټولو په اساس لاندې باندې پیاوړنه باندې فکری او یو رقم سایکولوژیکل تاثیر پکې په خلکو باندې په پار صورت بیا هم نو امید دل نه دی په کار څوک بیخي نه امید دي چې زمونږ د څه کارو د امریکا ډېر لوی هیواد د امریکا کې روزانه پیښې کیږي، د سره څه پاس کار د ځنه کیږي یا په ملي اردو د ځنه کیږي، په دوی هم د ځې وی دي ان په مختلفو سټیټو کې په شیکاګو کې کرانس سره د مول ورل ته لاره ده، په دغه دي چې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې
کرایمز ډېر زیات دي خو دغه مسله چې چون د فعلاً پر رسنیو کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعا دروسته پاره یو څه تاثیر د په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولې ځکه د اسایلم د یو چایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده نو دا یې تاثیرات دي نو الله دې وکړي چې دا مشکلات سره حل شي خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تیرېدو سره به دا مشکل بېرته حل شي دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کوی چې یوازې یو شی وزندوي اما بېخي ردولی نه شي
سمه ده زه به هغه پوښتنه مې چې مخکې کوله اوس له تاسو نه وکوم سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وه چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي البته بې له شکه په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سوله خوښي خلک دي مګر په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي
هر څومره کچېر په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوه ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري ډېر نور هیوادونو مابین کې د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لاند مکسیکو دی یو لبر سره سخت تضادون لري د خلک په لوقتو کې قومونه رقم مسایل دوی لري دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې بالکل زه د پخوانی ورور خبره تاییدوم افغانان ډېر سوله خوښتن کې خلک دي په د امریکا پارکونه په ښایسته دي د چکرې خلک دي په شنبه یک شنبه کې چکر وي فاميلي خلک دي خپل فاميلي ته ډېر احترام کوي نو دا باید چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې اغه چې پینځي کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پر ټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپور ته چې دیو کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخ راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانسون کې په تاسو باندې وویس او هغه مې امریکایو نو اوس موږ سره ویلې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سيدي نو جرم شخصي عمل لا جرم ته په شخصي ناو باندې تعریف وسی او د څه بر انعکاس هم ورشي متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو چې د منفي انعکاس یې چې افغانان د جذب فکر
ډېر زیاته مننه اتمر صاحب را سره د وړاندې به اتمر صاحب هم ځینې پوښتنې لرم خو یو اوریدونکی لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي شروع جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمن ولاته ښه
وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه تکرار لست مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویږي نو د مهرباني وکړئ لمل منونه څه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم محترم احمد تکل صاحب دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزل دا کسان چې د دې سره تللې دي نو وساله ته په امریکای کې میشته نو دا بریچ دی موږ مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بعد تکل صاحب محترم دا دی وو چې دا غسنوري پیښم پر دې ظالمانو باندې وو چې تکل صاحب په ډیره بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کوم کستا یاد مثلا په 2000
تکل صاحب کده زړه له درد وي خو یو خبره ده مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي د هغه بشري توقعاتو معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپه شي مګر تاسو د زړه له درده کوي مهرباني وکړئ نور سوایست
خدای دې خوشاله که خبره دا درته کوله تکال صاحب محترم اشتاش وګوري دلته د امریکای او سرتیرو او کستاس یادې نه پوهېږم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د دې اصحاب خراب په یو کور نو تل امریکای سرتیری تکال صاحب خدای باور کوله ساتلس نه پر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشمانې په شهادت رسولي و نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگتن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین مانی ته نږدې بس یو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید که امریکایي قبل ملکی قبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متک احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دی چې مثلا په امریکا کې که چیرې چیرې تاسو ژوند ته خطر دغه بری درسته باید خپل افغانستان تر راشي په امریکا په خارجانو باور ولا که تاسو تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي که سبا نه بل سبا مراړي راځي خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت هیڅ خبر نه ستکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دي د یو دلیل لپاره وتل دي هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د نننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلی مګر اتل صاحب که نور څه نه لرئ پوښتنه که نه لرئ مننه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته
قربان سم محترم تکل صاحب ښه خپرونه ولري د الله په امانه کړئ
خدای مو مل شه یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي خدای دې وکړي چې دوی د چا په مړینه او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی
ډېره زیاته مننه کوم جنابي تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلی د زابل لرغونداب ولسوالۍ نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلی صاحب ښه راغلاست خبرونې ته مهرباني وکړئ
ډېره مننه کوم لملای نظر وروسته له اتمر صاحب محترم نه یوه پوښتنه فکر کوم اتمر صاحب هم تاسو سره په خپرونه کې ده خوشحاله یم چې له ډېره وخته بعد یو ځل بیا تاسو سره د خپرونه کې شته دی اتمر صاحب
نو
غوښتم مې نظر مې په دې اړه و دا چې څه چې مخکې تلویزیون متعقبه وایې هغه دوه امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلی دی
وجلی ندی فقط یو تاسی زابلای صاحب یو تاسی چې وجلی ندی هغه ټپیان دی تر اوسه پورې ټپیان دی او په روغتون کې بستر دی مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همداسې ده ژور ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکې کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسیږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبریالان اوسیږي همدارنګه سیاسین اوسیږي په ټول کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هلته اوسیږي نو که د هغوی دوه عسکر ټپیان کېږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه اصطلاح وایي یو ډول اوړې ولړۍ هم ویلای شو ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هېواد خلک دي هر افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سمپشتنه دادم په اتمر صاحب محترم په امریکې کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسانو ته به ډېر زیات خوږی خدای مکه جوړ شي آیا خبریالان جاسون عام کسان په کاریګر ډېر زیاته مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو هم ډېره زیاته مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته دی
مننه زابلی صاحب محترم زما سلامونه مو مننه لکه چې تاسو خبري هسته دغه مختلف کسان د مختلفو طبقو د مختلفو مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان که هغوی په عادي مهاجرتونو د امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغسې یو هېواد دی چې ډېر زیات د اصل د امریکایي نه هلته مهاجر ډېر زیات اوسېږي یعنی د مهاجرینو یو لوی هېواد دی البته تاسو ته باید ووایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دی امریکې ته تللی دی آلتا مهاجر شوی دی دا چه پزینی جنگونو که لکه چه ما مخیوله پا ویتنام که جگره و یا مثلا پو نور زینو که چه ده امریکا جگره و یا پا افغانستان که دلتا بیا دغسی مختلف اقشار هم پده که نظامیان شده دی، هم پده که متخصصین شده دی، هم پده که آم کسان دیل کرده ریوال ترجمه یا مثلا جورنالیست اگه کسان که دی امریکان سره کار کرده او هم زین مدنی فعالان دی چه البته پا شلکلان جمهوریت که امریکان سره دی و او یا اگه کسان چه دی مستویل لحاظ دوی فکر که چه دی دو جان دنان پا افغانستان که پا خطر کده یا کم نور ستونزی دوی لرین دوی تا امریکان دا فرصت ورکه یا دوی دیو پرگرام للار نه دوی امریکا تا وقتل لیکن دا تروز پوری دا پروسا ختم نده و پا مجموع که دی زیاد افغانان پا امریکا کسی که لکه چه مخی دوستان پا دی بانده باسو کر زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته، هلته دغه احزاب خلک دوی د خبرو کولو حق لري، دوی دولت انتقادوي، دوی په هغه باندې نیوکې کولی شي. نو په مجموع کې زه داسې ویلی شم چې یعنې اول خو د ټولو افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کېږي او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالې یا جنایت هغه شي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی، یو تروریستي دی، یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. تر څو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولی په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، سیاسي هدف و، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کړي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اوریدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څیړنه وشي، دا وڅیړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغو ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څېړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
دوی داسې لویو پروژو ته که بیا دولت تصمیم ونیسي چې دغه عملي کې، بیا د دوی دپاره دوی پرسونل جوړوي، پرسونل نیسي او دغه پروسه بیا پیلوي. دا ولیدل شي چې اول خو دغه قضیه څومره آباد پیدا کوي، یعنی د دې آباد زما هدف دا دی چې دا وڅېړل شي، معلوم شي چې که دا سیاسي برخه ولري، یو سیاسي فکر د دې شي سبب شوی، دې سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري، دې سره بیا هغه کسان په مجموع کې، دا یو لوی یعنی سکرینینګ او یو لوی پروسه دی چې هغه باید عملي شي. او داسې که موږ داسې وایو چې دا ټول د سره نه د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسان خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وویستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ، دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت، دا خو کلونه به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې یعنی په دغه یو لاند واخ کې کله چې دوی د افغانستان د تخلیه شروع کړ یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی ام رشوت اخیستل شوی ام تقلب شوی ام جعلی اسناد ایران شوی دا ټول کارونه شوي دي ځکه هغوی په جلا کې دغه پروګرام پرمخ بوتلی
کور مو ودان د خبرونه تر پایه کم وخت پاتې دی خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کو سمسور صاحب په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دی او د دیموکراتانو یو طرح ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده مخصوصا پس له دې پیښې فکر کوئ دا امکان شته چې اپوزیسیون به یې بیا راپورته کړي
دا مسله څو ځلې په امریکا کې پورته شوې چې یعنی امریکا کې به دولت په وسلو کنټرول لري باید ملکي کسان وسلې ونه لري لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې امریکا هسې یو هېواد نه دی امریکا ډېر لوی یو هېواد دی او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکوي بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټول امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته بانکونه لوټل کېږي لارې وهل کېږي موټرونو باندې تیری کېږي ښځو باندې تیری کېږي کورونه غلا کېږي دا ټول جنایتونه په امریکا کې که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګوري په امریکا کې نوي فیصده نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولی چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي وو لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګوي یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته هغه ځایونو کې چې ضرورت شته هغوی ته د اجازه ورکړي نور ته د اجازه ورکړي
مننه سمسور صاحب له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایي خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده له دې پیښې وروسته بیا رابرسېره شي
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم ده په امریکا کې دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی دفاع کوي دوی دایم دا د امریکانو حق ګڼي نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل همدغسې یو بل د امریکایي وګړي
په 2009 کې دیالس کسانو وژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پېکې هم سوي دي. دا دوه پېکې ما یوازې مثال درک نور پېکې هم سوي دي خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي وسلې باید کنټرول شي خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پېکې سره څوک بحث پیو کې
کور مودن ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته راځو امکان لري د دې امکان ستاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناټو ځواکونه په افغانستان کې وو ډېرې زیاتې پېښې موارد موږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله داسې پېښې وې چې د ملي اردو یو سرتیری به راپاڅېد او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کیدای شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی دا به له همغې ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی موږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. که دا سیاسي بحث یي سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که موږ خوشحاله یو که موږ خفه یو. نو د دې که دغه مسله یي که په دې فرضیه موږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري یو مسله. بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم هم دا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي داخل تله دوی ځینې او داس داسې لیدلي ما خپله تر اوسه زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورځې همهلته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه ده زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ننوتو اتلس کسان یې وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جېرېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم وي رایوځي کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر څه دی باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پورې کړی یا د همدم قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی. نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې ستونې شو.
کور مو ودان یوه وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډېره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډېر خپه او خواشینی دي څه کول پکار دي باید څه وکړي؟ لاند لطفا ځواب راکړئ.
بالکل زه به د لاند لطفا وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولی شي. ښه خبره داده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري زیاته کړي بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي. یعنی هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ لو حقوق نه دفاع کوي لو سره هم د همکاري وکي همکار پات شي تر څو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگټن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبه خبرې کولې او له مخکې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنو نه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پوښتنو ته ځواب ووایه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د ازادۍ راډیو تر بلې خپرونې پورې، او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خپرونې مو واورئ.